द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام شه خدمن اوریدونکو او لیدونکو دا خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه اوري وینیس نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د فبروري د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکا.
تاسو په دې خبرونې کې هرکلی وایو. ستاسو لپاره مو ځانګړي ریپورټونه راوړي دي چې تاسو ته به د خبرونې پر مهال وار په وار وړاندې کوو. خو لا اول هم تاسو ته وړاندې کوو چې دغه خبرونې کې کوم ریپورټونه ستاسو لپاره لرو.
پاکستانی مطبوعات د یوې ولسی استخباراتي ادارې آی بی د مشر له خولې ادعا کوي چې پاکستان کې داعش وسله واله ډله شتون لري. د دغه ډلې سره کوم تندروه سازمانونه ملګري دي؟ تفصیل یې په لږو شیبو کې.
بلې لورې ته بلوچستان کې حکومت پوهنتونونو د امنیت ساتنې لپاره د 400 عسکرو ځانګړې قوه جوړه کړې ده.
او دلته امریکا کې د صدراتي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د خوشولو په سیالیو کې د نیو همپشایر په ټاکنو کې د ریپبلیکنز ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند بارني سانډرز خپلو مخالفینو ته ماتې ورکړې ده.
دا او یو شمېر نور ریپورټونه ستاسو لپاره لرو. زموږ سره اوسئ.
ګلاو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټی وی د خبرونې ته یو بیا ښه راغلاسته. خو د خبرونې پیل کوو د پاکستان له خیبر پښتونخوا څخه، چیرې چې ایالتي حکومت کې شامل یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي په تعلیمي نصاب باندې نیوکې کړې دي. او د شپږو ورکو په یو ریپورټ کې د بیولوژي په کتابونو کې په عکسونو او نصاب کې د باچا خان او غنی خان په باب مضمونونو باندې اعتراض کړی دی. زموږ خبریال فاروق فراق په دې باب له استادانو، زده کوونکو او څېړونکو سره خبرې کړې دي او یو ویډیو ریپورټ برابر کړی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د میډیا ریپورټونه وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې چې دا وخت کم حکومت دی، د دغه حکومت سره یو اتحادي ګوند جماعت اسلامی په صوبه کې د تعلیم په نصاب باندې نیوکې کړې دي. دغه نیوکې شپږو پاڼو باندې مشتمل دي. دغه نیوکې چې کومې مخې ته راغلي په هغه کې دا دي چې د دویم جماعت د پاره چې کوم یو کتاب دی، په هغه کتاب باندې د رور خور تصویر دی چې سکول ته ځي، او هغه د نیمو نستوړو یو شرط اچول دی. نو دا غیر اسلامی بلل شوی دی چې دا تصویر ولر دی. همدغه رنګ د لسم د بیالوجی چې کوم سبجیکټ دی، په هغه کتاب کې که چرته خاکی یا سکیچز راوړل شوی دي، په هغه هم وایي چې جماعت اسلامی اعتراض راپورته کړی دی چې د لسم واړه د ژوند په هغه مرحله کې وی چې دا ورته خودل نه دی پکار. په دغه نصاب کې د باچا خان او غنی خان متعلق چې کوم مضامین خودل کیږي، په هغه باندې هم اعتراضات راپورته کړی شوی. په دې حواله باندې با درته مختلف نظرونه وړاندې کوم. راځي تاسو ته دغه آرا اورو. دا اولاړې ما د ډاکټر اقبال حسین صاحب سره د بیالوجي استاد دی او همدغه علم همدغه سبق سټوډنټانو ته ورکوي. استاد جی، که لږ راته وښایې په دغه کتاب کې کله چې تاسو دغه سبق ښایې او بدې باندې تصویر وی، دغه تصویر طالب علم ته څونه مدد ورکوي د زده کړې په وخت باندې؟
دغه تصویر که سم مقصد نه وي نو دا به ټیکسټ بوک بورډ والا یا ماهرونو په دې کتاب کې اول نه شایع کولو نه. دې ته د ایجوکیشن په اصطلاح کې ایویرز وی، یعنی آیډو ویژوال ایډز. دې کې مختلف سیزون استعمالیږي، لکه تصویر شو، فلم شو، ماډل شو، چارټ شو، لکه تاسو د مجسمې خبر وکړه. نو دې سره د ماشوم کنسپټ یا تصور ډیر زیات په اسانه باندې هغه ته کلیئر شي او سبجیکټ دا دغه اهمیت وي. او په دې کې چې کم مواد په کتاب کې لیکلي شوي وي نو او سټوډنټ په کتاب دونه په اسانه پیږي، خو که چېرې دا تصویر وګوري یا ماډل وګوري یا پریکټیکلی او سیز وګوري نو دا هغه کنسپټ هم کلیئر شي او هغه سیز په اسانه باندې یادیږي.
که دا تصویر ته منګه وباسو پس دکړه باندې اثر پریوزي؟
سر دا خو دا اسټوډنټ د مینټل لیول مطابق کتابونو کې دغه تصویرونه لسم لیول پورې نه ځای شای کیږي. سو په میډیکل بوکس نه راغی نه خو د دې نه بغیر کیږي نه. هلته کې ماشوم بیا مینټل لیول دغه شوی پوښ شوی نو دا پیسه من پیسې نه غورځي، لیکن په دې لیول باندې کوي نو زم چې بیا نه دی پکار.
دغه تصویر چې اوس کم دی په دې وخت کې دا د ماشوم په ذهن باندې کم خراب اثر خو نه لري.
نو سو پورې مونږ چې ټیچینګ کوو نو اوس پورې مونږ ته صدا سه مسره پیښه شوی چې ماشوم په دې باندې اعتراض کړی دی یا دی ویلی چې سر دا پکې ولې راغلی دی.
نثار محمد خان را سره ولاړ دی، د خیبر پښتونخوا د خاورې یو ډیر سینیئر صحافي دی، په حالاتو د نږدې نه نظر لري. د دوی نظر به خلو. نثار صاحب هرکلی در پوښتل.
ډیره مننه
نثار صاحب. دغه جماعت اسلامي داسې په میډیا کې رپورټونه راغلي دي چې په تعلیمي نصاب یې نیوکې راوچتې کړي. دغه نیوکې د کم نوعیت دي او دغسې اقدامات یا رویې به پښتنو ته د تعلیمي لارې په هموارۍ کې مددگار ثابت شي کنه نور به هم شاته پاتې کی د تعلیمي منډې نه؟
مننه میا صاحب. تعلیم مونږه شعور ته وایو، عقل ته وایو، پوهنې ته وایو. تعلیم دې ته نه وایو مونږه چې یو څو بنیادګری ډلې دې راوچتې شي او هغه دې پکې د خپل نظریاتو په بنیاد، د خپل هغه غیر فطري سوچ او د خبرو په بنیاد دې پکې خپل یو شی ورواچي چې نه دا خو بې حیايي ده یا دا خو دې ټولنې ته نقصان رسوي یا دا. یعنی تعلیم مونږ وایو ستا اول د دې ټکی په مطلب باید چې دا خلک ځان پوي کې چې څوک په دې باندې اعتراض کوي چې د میډیکل په یو کتاب کې دې د انساني د مجسمې دا تصویر ولی وی په دې کې د غوي هغه مخصوص زین ولی ښکاری، حالانکه د یو میډیکل د طالب علم د پاره دا ټول شی زونه ډیر ضروری وی. دوی مده دا چې مونږه ډیر شی زونه داسې ګورو. ګوره زمونږ د خورې اتلان زمونږ ډیر نوموړي خلک هغه دلته ماشومان نه پیژني. زه دا نه وایم چې میرزا غالب دی نه پیژني یا میر تکی میر یا علامه اقبال دی نه پیژني، خو زه دا وایم چې خوشحال بابا دی مو پیژني، رحمان بابا دی مو پیژني. داسې دا چې مونږ کله د پوهنې خبره کوو مونږ ننم ډیر روستو پاتې خلک یو، ډیر روستو یو. زمونږ سوچونه زمونږ همدغسې خلک په کورونو کې نن ناستې خویندې بچی چې کمی دي هغه د تعلیم نه محروم. ګوره د وزیر تعلیم وینا ده د عاطف چې زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې 200 سکولونه وران پراته دي، په دې 200 سکولونو کې چا سبق ویلو؟ هغه څه شو ماشومان؟ زمونږ 15-20 لکه پښتانه د دې فاټانه راغلي د قبایلي سیمې نه، د هغوی سره په لکونو ماشومان په کوم سکولونو کې سبق وایي؟ مونږ ولې په دې خبره نه کوو چې مونږ د یو د دویم یا د دریم کتاب راوالو چې په هغې کې د مونږ په دې خبرو وکړو چې د غني خان نظم پکې ولې دی یا د بل چا نظم پکې ولې دی؟ زمونږ د جنکو تعلیم په قبایلي علاقو کې تاسو ته پته څومره پرسنټ دی؟ 3%. ته ما ته وښایه د دنیا کوم جنگ ځپلی علاقه وښایه ما ته چې په هغې کې 3% طالبي. زمونږ چې جنگ نه مونو درا حالو ځکه چې مونږ د تعلیم نه لرې ساتل کېدو. په قبایلي سیمو کې زمونږ په پښتونخوا کې د 1500 خواوشا سکولونه وران پراته دي. ښه بیا راځم دې له چې کوم شته دی نو هغې کې په وړوکوالي د زمونږ د رسمونو مطابق په وړوکوالي د یو جنۍ واده کېدل هغه د تعلیم نه محرومې کېدل هغه ځان ته یو مشکل دی. په پنجاب کې خو مونږ ګورو په فوج کې په جنکۍ برتی کېږي، په پولیس کې برتی کېږي، سلوټونه هم وایي مارچ پاس، هغې ته څوک څه نه وایي. خو که دلته زمونږ ماشومان اسکول ته ځي په هغې اسلام ته بیا خطرۍ او په هغې باندې زمونږ دین په خطره کې شي. یعنی نور خو باید چې دا خلک په دې نومونو باندې په دې دین او په دې اسلام باندې نور دوکه نه کړی شي. باید چې مونږ تم دغه د دنیا د تهذیب لارې چې کومې دی دا خلاصې کړی شي.
او کتونکو ولاړې ما اوس د پېښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی د مالیاتو سکتر ښاغلی ارباب طاهر صاحب را سره موجود دی. دینه به په دې حواله باندې د دوی د ګوند نظر معلومو.
د بدقسمتۍ نه په تیرو 150 کالو کې زمونږ د وطن د دهشتګردۍ دومره دغه کو متاثره کړی دی چې دلته کې تقریبا زمونږ ټول تعلیمي نظام د هغې نه متاثره شوی دی. او که په تیر وخت کې تاسو وګورئ دلته کې خو په مدرسو کې او په سکولونو کې داسې نصاب هم و چې پنځه کلاشنکوف جمع دوه کلاشنکوف از ایکول ٹو اوه کلاشنکوف. نو هغه خو هغه د بنیاد پرستی د مذهبي بنیاد پرستی په بنیاد باندې دلته کې هغه ماحول جوړی ہے مونږ هغه د کانی زمانې ته بوزي او دلته کې د داسې شخصیتونه زمونږ په نصاب کې شامل دي چې د هغه په د تیر تاریخ کې زمونږ د برصغیر تاریخ دی او که د پاکستان تاریخ دی دا غي اډو سرول نه دی پاتې شوی. نو په هغه باندې اعتراض نشته او په بادشاه خان باندې اعتراض شته. نو د دینه دا ثابتیږي چې دی دا زمون وطن کم طرف ته د بوتلو د پاره دا خبرې کوي چې مونږه هغه د دهشتګردۍ طرف ته ځي، د مذهبي انتها پسندۍ طرف ته ځي. نو د دې مخنیوي د پاره به ګامونه اخیستل غواړي.
کتونکو تاسو د ارباب طاهر صاحب نظر په دغه حواله باندې واورید. اوس مو بوزم او د جماعت اسلامی د مشرانو نظر درته د نږدې ناورم. راځئ تاسو بوزم د جماعت اسلامی د مشرانو خواته. راغلم په خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د جماعت اسلامی مرکز ته. دا د جماعت اسلامی د صوبایي امیر دفتر دی. د جماعت اسلامی صوبایي امیر ښاغلی مشتاق احمد خان سره چې مې کله دغه معامله راپورته کا پوښتنه مې ترې وکړه چې د دغه اعتراضونو نویت څه دی او څونه پځای دی. نو هغه راسره ډېر په خندا پېشانۍ باندې ولیدل، خو راته وویل چې هغه په دې حق لباندې هیڅ معلومات نه لري. کله چې معلومات ترلاسه کړل بیا به د میډیا مخې ته کښېني. او کتونکو دا یو طالب علم را سره ولاړ دی، د نن به په دې حواله پوښتنه کوو. ګلاب استاد څه نوم دی او د سویم جماعت طالب علم؟
زما نوم ما زوان دی، زه د سیکنډ سټوډنټ یم.
ما زوان دا راته ووایا کله چې تاسو ته استاد سبق خی په خصوصي طور زه به د بیالوجي ذکر وکم، تاسو ته چې هغه په بورډ کوم څه لیکي هغه زر کیچ کولی شئ، که تصویر مخې ته یا ویډیو مخې ته هغه زر کیچ کولی شئ؟
سر چې کله مونږ ته لیکچر راکوي نو هر پیراګراف سره چې کوم خپل پکچر جوړ شوی وي که نه، نو مونږ به هغه باندې نظر پوه شو چې کله کتاب کې پکچرز نو بیا مونږ سجینه سوال نه کوو سجی دې څه مطلب دی، دې څه مطلب دی چې کله پکچرز نو بیا مونږ زر پوه شو سجی مونږ ته خپله ووایو پکچر کې دا شی جوړ شوی دی، په دې ځان پوهېږي دا دا شی دی دا دا شی دی، چې کله پکچرز بنې مونږ به څه پوهېږو. بیا
تاسو ته خو په دې نصاب کې قومي هیروګان هم ښایي، خپل قومي هیروز پېژنې؟
او جی پېژنم، سنگ محمد بن قاسم دی، عزیز بٹی دی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال دی،
دستا ہیروز دی،
او جی،
او غنی خان، خوشحال خان، حمزہ شنواری، دا دی پېژنې کنا؟
غنی خان پېژنم چې یو لوی شاعر و، باقی دومره خاص علم راکې نشته.
اګلونو کتونکو تاسو د دې زلمی د خلینا واوریدل چې کله د سبق په وخت استاد دته تصویر مخې ته کیدی نو دته په زده کړه کې ډیره اسانتیا وی. همدغه رنګ دنه چې مې د قومي هیروز په حواله باندې پوښتنه وکړه نو د محمد بن قاسم خو پیژنې، خو کېدای شي دا ورته معلومه نه چې هغه د کوم ځای و. د قائد اعظم پیژنې، علامه اقبال پیژنې، خو دی د پښتنې خاورې سټوډنټ دی، دی د پښتنې خاورې یو هیرو نه پیژني. او که په داسې حالاتو کې بیا په دغه نصاب کې چرته د بادشاه خان یا د غنی خان متعلق یو مضمون شامل دی، هغه هم د دې نصاب نه وسته کیږي یا د چیرې مسخ کولو کوشش کیږي، نو سوال به دا وي چې د دې ګلالو ظلمو چې یو خوا اسکولونه په بمونو الوزول کیږي، بل خوا د تعلیم معیار په دغه لیول باندې ولاړ دی، د دوی مستقبل به څوک خوندي ساتي؟ په دوی به خپل هیرو څوک پیژني؟ په دې باندې به خپل تاریخ، خپل روایت، خپل اقدار څوک پیژني؟ فاروق فراق، وایس اف امریکا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهم مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او تلویزیونی خبری خپرونه د خدمتمن اوریدونکو ستاسو پام راګرځو. یو بل ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې د یوې ولسی استخباراتي آی بی مشر نن په ډاګه کړی ده چې پنجاب ایالت کې د داعش وسله واله ډله شتون لري او ځایي تندروان د هغوی فکري ملګري دي. نوموړي دا خبرې د سنیټ د کورنیو چارو کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي او هغه ویلي د داعش پر ضد یې پنجاب کې عملیات شروع کړي دي. په دې هکله د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان یو رپورټ رالیږلی تاسو ته وړاندې کوو.
نن د کورنیو چارو دپاره د سنیټ قایمه کمیټې غونډه شوې ده، خو تړلو دروازو شاته یا ان کیمرا د غونډې تفصیل میډیا سره نه دی شریک کړی شوی. البته د پاکستان میډیا د خپلو ذرایعو له خولې وایي چې سیویلین استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان کمیټې ته بریفینګ په وخت ویلي دي پنجاب صوبه کې داعش پر ضد کاروایی روانې دي او کوم خلک د تنظیم سره همدردی لري هغوی خلاف به هم کاروایی کولی شي. او دلته کلدم تنظیمونه خصوصي توګه لشکر جنگ وی سپاه صحابه او تریکی طالبان آی ایس آی ایس یا داعش نظریاتو سره اتفاق لري او خپل پیغام خورولو لپاره زیاتره د سوشل میډیا استعمال کوي. تیر ورځو کې پنجاب سیالکوټ خر سره نږدې ډس کنه داعش کارکونکو نیولو نه علاوه لاهور خر نه د دریو زنانه داعش کې شمولیت لپاره شام ته تلو خبرونو ترڅنګ د پنجاب اکثر خرونو کې په دیوالونو داعش په حق لیکل شوی وو. دغه شان سمو د وران د اسلام آباد لال مسجد سره تړلې جامع حفصه طالباتو هم یو ویډیو کې داعش مشر ته د پاکستان راتګ بلنه ورکړې وه. تیر ورځو کې باچا خان په هنتون باندې ترخګر برید په حق له د آی بی مشر ویلي دي دوی سره داسې اطلاعات وو چې خیبر پختونخوا کې ترخګر به په تعلیمي درو برید کوي، خو دا ورته نه و معلومه چې برید به په کوم ادارې کېږي. آفتاب سلطان دا دعوه هم کوي چې خیبر پختونخوا صوبه کې ترخګري کمه شوې ده او تیرو شپږو میاشتو کې 1501 ترخګر نیول شوي دي او 40 وژل شوي دي. دغه شان د خیبر پختونخوا پخوانی مشر وزیر بشیر بیلور باندې برید کوونکو کې 2 نیولې دي او کال 2014 لاهور واګه بارډر باندې برید مرکزي تنن یې هم نیولې دي. کال 2014 نومبر په میاشت هند سره تړلې واګه بارډر باندې ځن وژون کې برید په نتیجه کې نږدې 500 تنن وژل شوي وو او برید ذمہواری تحریک طالبان او جندالله نومي تنظیم دواړو قبوله کړې وه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو د داعش شتون په پاکستان کې تاسو ریپورت واوریدی د اورنګزیب خان څخه. او زه هم له اسلام آباد څخه زموږ خبريال ارشد حسین یو څېړنیز ریپورت را لېږل دی چې په هغه کې وایي کمی تندره و ډلې له داعش سره خواخوږي لري او فکری ملګری دي، او آیا رښتیا هم پاکستان کې د داعش شتون هغه پاکستان ته خطر رامنځته کولی سي او که څنګه؟ ټول حال هم په دې ریپورت کې.
اسلام آباد کې د دفاعي چارو ماهر او د فوز پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای د سیمې په ملکونو کې چې څومره هم مذهبي ترهګر ډلې دي دا ټول یو خطر دی.
نو لکه څنګه چې تاسو ویلي چې داسې قوتونه خو پاکستان کې وړاندې نمشتري، او ضروری خبره ده چې داسې بوټي په هغه ځای کې راټوکیږي چې کوم ځای کې د هغې لپاره ماحول وي، او داسې قسمه ډلې وي چې هغوی ته پناه ورکوي، داسې قسمه ډلې وي چې د هغوی سوچ داسې وي، داسې قسمه ډلې وي چې د هغوی دپاره د خپل ریکروټمنټ دپاره یو قسم د پلیټ فارم پیدا کوي، او داسې قسمه ډلې چې هغوی ته ضروري خبره چې فاینانشل سپورټ ورکوي لکه داعش سره کافي پیسه ده.
د پیښور یونیورسيټي د نړیوال چارو د سانګي مشر او سیړنکار خاغلی ډاکټر اجاز وای چې په پاکستان کې د داعش موجودګي د ډېرې مودې راهسې وا، خو د هیواد سیاسي او مقتدر قوتونو په دې سترګې پټې کړې وي.
دا د القاعده نه دوه قدمه مخکې روان دي او دا مخامخ خطر دی. دی باندې د سترګې پټولې دي چې د سترګې پټولې اوسې له سترګې کلاو فلې ورته ځکه چې ویني ارڅ هغه نن سترګې نشي پټولې. چې دا د شدا اوسې دی ضرور یا ستونو د خلقو د دونه ټول بهر نشي کېدای، خو د عین له لاس ډېر بهر دی، او دا ډېر شي اوس دې بار کې نه سکي او سکولې شي اوس به دې سکي څه هو بکای پکاره چې دې بار کې سو کی واغه پالیسی ساتي چې نه را داخله شهر دی او داخله شهر دی دا به ځان نور تبعی تر سیدار سو.
چارواکي وایي چې پاکستان کې کله تنظیم سپاه صحابه او لشکر جنگوی د داعش ډلې سره په فکری او نظریاتي توګه یو والی لري، خو هغه کم علتونه دي چې تر اوسه پورې د هیواد مقتدره قوتونو د دغه تنظیمونو په ضد په زړه پورې ګامونه نه دي پورته کړي. نو ښاغلی بریګیډیر سید نذیر وایي چې د دغه تنظیمونو لویه برخه په پنجاب کې وجود لري او واکداران د سیاسي ګټو دپاره دغه تنظیمونو ته لاس نشي اچولی.
او دوی وړاندې هم کاروایانې کړې دي، لیکن حکومت کېدای شي چې په سیول سطح باندې نیشنل اکشن پلان چې کوم دی په هغې په پوره پوره عمل په هغې باندې نه کېږي.
اخوا ښاغلی ډاکټر اجاز وایي چې د پاکستان ریاست د دغه ډلو پر ضد ځکه کاروایی نه کوي چې هغوی د اولسي عکس العمل نه یریږي، ولې چې په اولس کې هم زیاتره مذهبي خلک د دغه تنظیمونو سره خواخوږي لري.
خو اوس که دی اوس هم سترګې پټوي نو سبا ته به دین هم ګران شي دی خلاف اکشن ای طاقت لري، خلکو کې بنیاد لري، فکري طور باندې په عملن هم ورسره خلک وي، عملن ورسره لس کسان فکري طور باندې ورسره اتحاد وي چې هغوی ډایرکټ تنظیم کې نه وي، ځکه چې عام یو فکر جوړ شوی دی چې دا جهاد او دا هر څه خو دا خلک خو ډېر ښه خلک دي.
ښکاره دی وی چې د انټیلیجنس بیرو ډایرکټر د سینیټ د قائمه چارو کمیټې ته په لومړي ځل پاکستان کې د داعش موجودګي منلې ده او ویلي دي چې کله دم تنظیمونه لشکر جنگوي او سپاه صحابه د دغه تنظیم سره خواخوږي لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو خبری خپرونې ته غوږی اس. قدرمنو اوریدونکو، راځو یو بل رپورټ ولولو ته چې د پاکستان سینټ کې د بهرنیو چارو لپاره کمیټې په حکومت غږ کړی چې سعودي عربستان په مشرۍ د څلور د شوې اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې دی بې پله وپاتې شي. سناتورانو ویلي که چیرې پاکستان بې پله وپاتې نه شي نو هیواد کې دننه به ډېرې ستونزې رامنځته شي. په دې هکله د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه رپورټ رالیږلی، نور تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د غونډې وروسته جاري کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي دي چې په دې موقع د مختلف ګوندونو سره تعلق لرونکي د کمیټې غړو د شام په جګړه کې د پاکستان د ممکنه کردار سخت مخالفت کړی دی او دوی خبرداری ورکړې ده چې د پاکستان لخوا د بل یو هیواد په اندرونی معاملاتو کې مداخلت به د پاکستان لپاره ډیر خطرناک ثابتېږي. بیانیه زیاتوي چې پاکستان ته د منځني ختیځ په صورت حال کې په هر ډول بې طرفه اوسېدل پکار دي او دا چې حکومت ته په دې اړه څه قسمه پالیسي جوړولو کې صرف خپل کامی افات په پام کې نیول پکار دي. مطبوعات د کمیټې غړو سینیټر فرحت الله بابر او مولانا تورمان د خلې وایي چې دوی د شام په صورت حال کې د پاکستان ممکنه کردار باندې حکومت د خپل تشویش نه خبر کړی دی. د دغه سینیټرانو په خبره د پاکستان لخوا د منځني ختیځ په صورت حال کې د یو ملک ډلهیز جوړېدو له کبله پاکستان کې فرقاوارانه تاوتریخوالي پیدا کېدو یره ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د بهرنیو چارو د کمیټې بل یو غړی سینیټر طاهر مرشدی چې تعلق یې د متحده قومي موومنټ سره د هم دغه شان خدشات سرگندوی اوائی.
اگر یہ سیریا میں پاکستان کو جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑا کیف اڑانا چاہیے. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ یا 34 ملکوں کے ساتھ سیریا میں نہیں جائیں گے اور نہ جانا چاہیے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے خلاف، قانون کے خلاف ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کر ریجیم چینج کرو.
دی وای چې داسې لګي چې سعودي عرب د شام په جګړه کې د وردنګلو چې کوم اراده لري په دې کې د ځان سره پاکستان هم ملګری کول غواړي، خو د دوی کمیټې په یو خوله د دې سخت مخالفت کړی دی ځکه چې دوی دا ګڼي چې شام یو خپلواک ملک ته د پاکستان لخوا شام کې د مداخلت فیصله به د پاکستان د اولس د خواهشاتو نفي وي او دا چې دا به د ملګرو ملتونو د هغه قراردادونو سرغړونه وي کوم چې یو ملک د بل یو هیواد د خودمختاري د سرغړونې نه منع کوي. د پاکستان د سینیټرانو لخوا دا غبرګون په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې سعودي عرب په شام کې د سخت دریځه جنګیالي ډلې داعش خلاف خپل ځمکني فوزونو لیږلو اعلان کړی دی، خو د شام د دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی که د هیواد د پولو څخه د سعودي عرب ځواکونه راواوړېدل نو ژوندي به واپس لاړ نه شي. او د شام کلک ملاتړي ایران هم د سعودي عرب دغه اعلان ته په تنزیه انداز کې ویلي چې سعودي عرب اسې الا بلاوایي او د داسې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو قائمه کمیټې غونډې ته خارجه سکتر اعزاز چودھری د سعودی عرب په مشرۍ کې جوړ سلور دیرش ملکی اتحاد کې د پاکستان د ممکنه کردار په حق لویلی چې په دې اړه خبرې اترې روانې دي. خو د کمیټې غړو د خارجه سکتر دغه بیان مبهمه او نیمګړې ګرځولې دي او دوی تور لګولې دي چې حکومت په دې اړه د مکمل تفصیلاتو ورکولو نه ډډه کوي. واضح دي وی چې دغه سلور دیرش ملکی اتحاد کې د پاکستان د شمولیت په اړه لومبه خارجه سکتر دا ویلو چې سعودي عرب د پاکستان د تپوس نه بغیر د پاکستان نوم په دې اتحاد کې شامل کړی دی. خو وروسته د خارجه دفتر ویان ویلو چې خارجه سکتر داسې څه قسمه بیان نه دی ورکړی. د پاکستان حکومت د سلور دیرش ملکی اتحاد حمایت کوي او دریز لري چې په نړۍ کې څوک هم د ترهګرۍ خلاف رایوځي کیږي نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. خو پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه او د ملک شیعه مسلمانان د سعودي عرب د مشرۍ لاندې اتحاد کې د شمولیت سخت مخالفت کوي او دوی دریز پلوي چې پاکستان تر سعودي عرب او د ایران ترمنځ شخړې او د منځني ختیځ په صورتحال کې بې طرف اوسېدل پکار دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو، او سم په خبرونه کې ځینې نړیوال مطالب لرو چې له تاسو سره به شریکوو. او لومړی رپورټ هم د شام په باب دی چې د ملګری ملتونو امنیتي شورا نن د چهارشنبې پر ورځ په شام کې په بشري ستونزو او هلته بیا بشري اسانتیاو رسولو په باب غونډه کوي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې زموږ همکاره ماوش جلیل وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو سلامتی کونسل نن یو غونډه کوي چې پکې به په شام کې انساني بحران صورتحال په حق له خبرې کیږي. چېرته چې په علی پو صوبه کې حکومت مخالف یاغینو په ضد شامی پوز د روس هوای بریدونو په ملاتړ عملیات کوي. د عملیاتو له امله په زرګونو خلکو د شمالي خار حلب نه د ترکیې پولې ته کډې کړې دي او دې له کبله ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو ویرې څرګندې کړي چې سیمه د بدترین انساني بحران سره مخ کېدی شي. په برطانیه کې د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس نن ویلې دي چې د عملیاتو شروع کېدو راهسې خوا او شا 1500 خلک وژل شوي دي چې پکې نږدې یو سل عام وګړي وو. د تیر نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره مشر سټیفن او براین ویلې دي چې د الیپو صورتحال او د جګړې له وجې ښار ته د امداد رسد کې خنډ په حق له هغه سخت اندېښمن دی. د امریکې د خارجه وزارت ویاند جان کربی ویل دي چې په شمالي شام کې صورتحال ورځ په ورځ خرابېږي او د روس په هوایي کمپاین یې یو ربیا ټکونه وکړل. روس چا چې تیر کال ستمبر میاشت په اخره کې د صدر بشار الاسد عسکرو ملاتړ لپاره هوایي بریدونه شروع کړي وو په خپل پوځي عملیاتو باندې تنقید ردوي. شام کې یاغي ډلو ویل دي چې دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن خبرو اترو بیا شروع کولو نه وړاندې دي په شام باندې بمباري ودرولي شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو د نهې په ورځ په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په شام کې د عام ولس بې رحمۍ سره په نښه کولو په ضد د غږ پورته کړي. د نور زیاته کړه چې ترکی نورو کډوالو لپاره خپله پوله نه ده تړلې. که څه هم تیرو څو هفتو کې د ترکی پول باندې رسیدلې شامي کډوالو ته په شام کې د داخلېدو اجازه نه ورکړې. د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي دي چې د ترکیې پولې ته نږدې د شام ازاز کلي کې به راتلونکي څو ورځو کې نږدې 20,000 خلکو ته د فوري ضرورت خوراک رسوي او د الیپو صوبې شمال اړخ ته د رسد لارې بندېدو په حق له اندېښنې ښودلې. د امریکا خارجه سکرتر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په د راتلونکي زیارت په ورځ په میونیخ ښار کې په داسې حال ملاقات کوي چې د نړیوالو قوتونو یو ډله د امن پروسه بیا شروع کولو په حق له کار کوي. بلخوا عراقی امنیتی ذرایع ویلی دي چې د عراق امنیتی اسکرو د رمادی خار مشرق کڑخ ته د داعش آخري پاتې مضبوط مرکز کې داخل شوی دي. امنیتی اسکر دا وخت د حسیبا کلی مرکز کې دي او نورو برخو اڑخ ته پیش قدمه کوي. د ذرایع تر مخه د عراق جنډه د تیر نه په ورځ د کلی مینس کې اخی جولې شو. د خار شمالي اڑخ ته اوس هم د داعش تندلارو ځنی غړي موجود دي او عراقی چارواکي فکر کوي چې د داعش دا غړي د جوابي کاروای په توګه مرګنی بریدونه به تر سره کوي. د داعش تندلارو تیر کال مئی میاشت کې د موټر او ټرک بمی چودنو لړۍ وروستو په رمادی خار قبضه کړې وه. دا ډله د رمادی شرقي اړخ ته په فلوجا خار اوس هم کنټرول لري. په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو.
پختنه وکړی.
وی او ای ڈی وای زیدے.
وی او ای ڈی وای.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړي است. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې امریکا ته د انټرنیټي ترګري خطر دی او دا خطر لتر اوسه پوری پوره نه دی لري سوی. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټر ته زموږ همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي سخ کال امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ تندروي او د نیوکلیي وسلو پروګرامونو له کبله ډیرو ستونزو سره مخ دی او ملي امنیت ته یې لوی خطر هم جوړ کړی. د استخباراتو مشر جیمس کلپر د سه شنبې په ورځ د وسلو د خدماتو کمیټې ته ویلي چې شمالي کوریا به زر تر زره د نیوکلیي وسلو جوړولو لپاره په کافي پیمانه پلوټینیم ولري. د دغه هیواد کمونست رژیم د بلستیک میزایلو جوړولو لپاره یې هم ګامونه اخیستي.
پیونګیانګ کنټینیوز پروډوس فیسل مټیریال اند ډیولپ ا سبمرین لانچ بلستیک میسل. It is also committed to developing a long-range nuclear-armed missile that's capable of posing a direct threat to the United
States. James Clapper از یاد کړه چې پیونګیانګ هم د بلستیک میزایل جوړولو لپاره هڅې کړې. د امریکا استخباراتي چارواکو دا څرګندونه دوی ورځې له هغه وروسته چې شمالي کوریا خپل بلستیک میزایل آزموینه وکړه وړاندې کړې دي. بلې لورې ته چارواکو ویلي چې د غستونزو سربیره داعش وسلواله ډله هم د نړۍ لپاره یو لوی خطر ګرځېدلې. د استخباراتي ادارې چارواکي جنرال وینسنت سټیورت وایي
ISIL will probably attempt to conduct additional attacks in Europe and attempt to direct attacks on the US homeland.
داعش یا دولت اسلامي ډله به په اروپا کې د نورو حملو کولو هڅې هم کوي او هم غواړي چې په 2014 کال کې امریکا کې ترهګرۍ پیښې ترسره کړي. بلې لورې ته روسیه او چین کې هم انټرنیټي جنایتونه او جرمونه امریکا اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخوي. د سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ښاغلي باراک اوباما هم په دې تړاو د نوي ګامونو اخیستلو او د انټرنیټ خوندیتوب اعلان کړی. هغه په خپل ولس غږ کړی چې د انټرنیټ نه د استعمال په وخت ډیر احتیاط وکړي او خپله پوهه دې نوره هم په دې حکله زیاته کړي.
واشنگتن ڈی سی د یو تاسو د ډیور ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی اس خدمتمن اوریدونکو. امریکا کې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو خوخولو په سیالي کې د نیو همشر په ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند بارني سینډرز خپل مخالفینو ته ماتې ورکړې دي. په دې حکله نور تفصیل اخلو د ایوب خاورین چې د آشنا ټلویزیون خبریال دی دا مهال موږ سره د سکایپ له لارې راغلی دی او غوښنه نور تفصیل اخلو. ستړي مشي خاورین صاحب
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه که تاسو دغه تفصیل وړاندې کړئ چې د ډونالډ ټرمپ د بریا د ریپبلیکن د ګوند ترمنځ سیالیو کې کوم اړخ ته دغه بریا یوسي.
ښه، زه به تاسو ته دغه لږ یو څه واضح کړم. په دیموکرات ګوند کې برني سینډرز د دیموکرات ګوند پخوانی سیاستوال یا دغه د هیستابلیشمنت کاندیدیت نه بلل کیږي. هغه د هیستابلیشمنت یا د پخوانی سیاستوالی د بل کلینټن میرمنې هیلری کلینټن ته چې هغه ته ماتې ورکړه، او په ریپبلیکن ګوند کې ډونالډ ټرمپ چې ډیر نوی جمهور غوښتونکی یا ریپبلیکن دی، هغه هم بیرونی شخص ده، په خپله سرمایه دار ده، هغه هم د استابلیشمنت کاندیدانو ته شکست ورکړی ده. هغوی رای یا ووټونه تقسیم شوي وو، 415 کاندیدان ولاړ ول. د هغه سره نو ډونالډ ټرمپ په داسې خبرو د هغو خلکو رای واخیستلې چې څوک د واشنگټن د اوسنیو سیاستونو نه ستړي دي او غواړي چې امریکا دی. مثلا خلکو ته وایي چې زه با امریکا بیا غختلی کو، امریکا با بیا بیر تاغ پخوانی امریکا کو. او پیسې مخبلې دي، ډېر مصارف کوي، سلګونو میلیونو ډالر د لګولې دي، نورم لګوي. هغه رای واخیستلې 15.6% په خپل ګوند کې، او تر اوسه پورې چې خلکو جدي یا سیریس کینډیډیټ نه بللو، د دې نه وروسته به ورته ریپبلیکن ګوند به په دې سوچ کې چې دی کېدای شي چې د دوی د ټولو لخوا کاندید شي، یعنی دوی هم ملاتړ وکړي د پخواني سیاستمداران لکه سینیټران سي دي، کانګرس غړي سي دي، او کنه دویم کس چې د جان کیسک هغه راوړاندې کړي د هغه ملاتړ وکړي، نو بیا به د دوی ترمنځ مسابقه وي. جب بوش چې د بوش پخواني جمهور رئیس، پخواني صدر بوش اورور ده، هغه هم سیالي کوي، او په جنوبي ایالتونو کې چې اوس کارولاینا ته روان دي، دوی هلته د هغوی نفوذ هم ډېر ده، ملاتړ هم ډېر دي، نو کېدای شي جب بوش هم رامخ کی شي په نور ایالتونو کې.
خامرین صاحب، اوس راځو خپل یو بل پښتنې ولور ته، که تاسو دا وایئ چې ښاغلی ترامپ چې د بریا وروسته خپله یو وینا کړې وه، د هغې مهمې نقطې څه دي؟
ګوره، د بینا د انتخاباتو نه وروسته دا دلته عرف ده، داسې یو رواج ده چې کله ټاکنې خلاصې شي، اعلانونه وسي، نو بیا دوی خپل کمپین کمپ ته راځي، او دغه ټول خلکو څخه مننه کوي، ډیره لنډه وینا کوي، او د همدې وینا کې هم همدا وویل چې موږ به دا انتخابات ګټو، او جنوبي کارولاینا ته وویل چې موږ در روانو، د رای ورکوونکو څخه مننه وکړه. برني سینډرز هم په خپل وینا کې همدا خبرې وکړې. هیلری کلینټن د یوې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې هغه به د خپل کمپاین مسؤلین، د کمپاین چارواکي چې څوک دي، د دې د کمپاین مینیجرز چې په انګریزي کې د انګلیش لهجه کې درته وایم، نو کمپاین مینیجرز د کمپاین په سیټ اپ کې به وایزه بدلونونه او چینجز راولم، کېدای شي چې هغه لاندې باندې کې، ولې تر اوسه د دې اوسني حالت نه خلک په دې ویره کې دي چې یو ځل بیا به د هیلری سره هغه د 2008 کانه اوسي چې باراک اوباما ماتې ورکړه، او باراک اوباما تر وروستیو لحظاتو پورې داسې نه بلل کېدو چې د هیلری کلینټن مخکې شي، خو هیلری کلینټن هم داسې نه بللو. دا ځل یو ځل بیا برني سینډرز همدا کار د هیلری کلینټن سره د دې امکانات شته چې وکړي او د ډیموکرات ګوند کینډیډیټ سي.
ډېر زیاته مننه چې تاسو دغه تفصیل اوریدونکو ته ولیدونکو ته وړاندې کو.
مننه ستاسو نوم.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلی ایالت بلوچستان ولوري ته چیرې چې د کل عبد الله په ضلع کې د روغتیا یو چارواکی ډاکټر سلطان رودی وایي چې په کل عبد الله او شاوخوا برخو کې د پولیو وایرس چې د هغه لکراچی او کوټي څخه ورغلي دي، دغه ډول دا هم دا کوي چې کل عبد الله د کوټي او کندهار ترمنځ پروت دی، نو له کندهار څخه هم دغه وایرس وکیل عبد الله ته راځي او هم دا ډول و کوټه ده. په خپل حکومت په دې باب نور څه اقدامات کړي دي چې د وایرس مخنیوي وسی او له دغه سیمې څخه د پولیو ناروغي له سره ختمه کړي. تفصیلی ډاکټر سلطان رودی زموږ خبريال نعمت الله سره دي ته په دې مرکه کې ویلې.
ډیره مننه، ډیر تشکر تاسو دا ډیره اهمه نقطه راپورته کړې ده، ستاسو د ریډیو ستاسو د ټلویزیون مو ډیره مننه کو چې همیشه زموږ سره په پولیو کې او دا ضلع او په دې صوبې او په دا علاقه کې په دا خطه کې د پولیو د کنټرولېدو لپاره علي ضلع کړي ستاسو علي ضلع مشتایو خبردار. لکه څنګه چې تا وویل چې واقعي د جون د میاشت سره نیولې بیا تر دسمبر تر میاشت پورې زموږ علاقه د انوارمنټل سمپل چې کوم د ګندو اوبو سره سمپل اخو هغه واقعي منفی و یعنی نیگیټیو و، اوس د جنوري په میاشت کې چې موږ کم سمپل واخیستې پاکي وایرس سرکولیشن یا د وایرس ګرځلنده موجوده ده او په دې ضلع کې پازیټیو راغلی. د دې مین وجه دا ده چې دا وخت په پاکستان کې په کراچی او په کوټه کې پولیو وایرس موجود دی، او سره په افغانستان کې په کندهار کې موجود دی. چونکه کل عبدالله په یو داسې ځای باندې پرته ده چې د کراچی څخه سړی راځي در افغانستانه پورې ځي، دا ټول پر دا لاره باندې تیریږي. تاسو خبر یاست چې په دې ضلع کې پر بارډر باندې د ورځې تقریبا 60,000 نفوس حرکت کوي، په دې کې تقریبا موږ 1000 ماشومان، 1200 ماشومان هر ورځ په دې کې موږ دغه کوو، په دې کې موږ واکسین کوو. پخوا زموږ د واکسین عمر د کشنانو 15 کال ولو اوس چون کې زموږ په امسایه ملک افغانستان کې لس کال دی موږ هم لس کال کړی دی نو په دې وجه باندې موږ بیا موږ د دې علاقې معاینه وکړه په کم ځای چې دا ګنده اوبه را روانې دي په هغه 15 شپږ یونین کونسل
دی بالکل ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړئ چې تی دواړو دولتونو په ګډه په مشترک ډول باندې دغه پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره خپل حل زول ته دوام دادي دا وخت ورکړی دی تاسو کوم اقدامات کړی دي پر دغه سره جو پولو باندې کله لږ په لنډو ټکو کې تاسو وایس موږ
په دې کې موږ شو یاد استا تا یادونه وکړ اره میاش موږ افغانستان سره دی پولیو ورکر چې دی کده سپین بولدک ډی ایچ او یا د کندار د ویکسین مشر او زموږ د کوټي او د کلاب عبدالله مشر موږ اره میاش سره وینو کله د افغانستان پر پوله اخواته او کله دی خواته موږ وینو د دې لپاره موږ سپیشل ټیمان تیار کړی د کوم یونین کونسلو چې دا غنده او برازي او کوم ځای کې موږ سیمپل اخو د دې لپاره موږ یو منظم استراتیجی جوړ کړی دا په لس تاریخ دار روان یعنی سبا ورځ کې موږ د دې لپاره کار شروع کوو دا ټول موږ تقریبا شپږ اتیا زره کوشنیان ټارګټ دي په دا یونین کونسلو کې موږ د شپږ اتیا زره کوشنیان واکسین کوو ان شاء الله د دې سره موږ انوایرنمنټل سیمپل دا کول پر تل کپ خو چې شپږ میاشت په نیګټیو دا وخت هم نیګټیو لسی
بالکل دا هو دلته ځلې منتسمي سیاتس کوم د مې سیاتس تر چارواکي دغه خبره کول چې دی دغه پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پولو باندې اقدامات اخصل پیل کړی دي او دی به پر دغه پولو باندې د وایرس یو خاصه بلی خواته دا وشتو یا دا خاصه دی خو درا وشتو د مخنیوي لپاره د دې کوم اقدامات هغه دومره سخت اقدامات دی اخلي پر دغه سره دی پولو باندې دغه وایرس د یو خاصه بلی خواته لاړنسي او دا خاصه دی خواته لاړنسي ولې په تیر وختونو کې په دغه سره دی ځل کلاو دلا چې مونږ کې پولیو شو دی یو با شکل اخستی وو او دلته شته بشمار کښنیان شو دغه پولیو درن څخه متاثر اسول او د عمر بر د مزوري سره مخامخ اسول نعمت الله سره دی وس
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وا
دونکو یو بل ریپورت تاسو وړاندې کوو چې بلوچستان کې حکومت د پوهنتونونو د امنیت ساتنې لپاره د 400 عسکرو ځانګړي یو قوه جوړه کړې ده په دې حقله د ډیورجو خبريال حمید سمسور تاسو ته ریپورت په درکې او تفصیل به په ګډه سره واورو
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وی چې د 400 پر پونتون باندې لبري د ورسته اوس په بلوچستان کې حکومت د یونیورسيټانو د تحفظ لپاره وی و پروژې ته منځوري ورکړې ده چې د تعلیمي ادارو تحفظ وکړي دا امنیت خوندی ساتونکو ادارو زخه متقاعد یا فارغ سوی سرتیری و 400 ته نږدې کسان موږ ګمارو و دوی ته به لږ تربیه ورکوو ودې چې دوی له وړاندې لا تربیه سوي دي له دې سره سم د تعلیمي ادارو هغه خپل امنیت خوندي ساتونکي به هم تربیه کوو چې له وړاندې دلته د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی ګمارلې وي د ادارو پر نامه باندې به د وسلې اجازتنامه هم ورکوو د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وی
جو ہاسٹل ہے تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہم واچ ٹاورز بنا رہے ہیں واچ ٹاور سے یہ ہوگا کہ ہماری کافی ایریا کو ہم دیکھ سکیں
چې د یونیورسيټانو پاستو غنځای کې به موږ بروجان هم جوړو چې داغه پایده بداوي چې موږ به ډیر آزاد سیم هم وینو اکبر حسین دورانی وویل چې کله تعلیمي ادارې خلاص شي نو په ساده دریشي کې به امنیت خوندي ساتونکو د تعلیمي ادارو په شاوخوا کې سارانه ترسره کوي دورانی وی چې په کوټه شهر کې شخصي سکولو مالکانو سره هم د دوی په دې ترڅ کې خبري روانې دي د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی سکتر اکبر حسین دورانی وی چې د بلوچستان لوی پونتون آی ټی پونتون دنجونو سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی خوزدار لسبیلا دا ډول د لورلایی او د تربت کیمپونه ته به هم دوی امنیت خوندی ساتونکو ورکمی. اکبر حسین دورانی وی چې دوی وو استادانو او لوستونکو ته د وسلې د تربیه د ورکولو په حق کې نه دی. که څه هم د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی سکتر اکبر حسین دورانی وی چې د ټولو تعلیمي ادارو لپاره دغه امنیتی پلان دوی ترتیب کړی دی، خو دا ګامونه یوازې دلته د یونیورسټیانو لپاره ښکاره کېږي، په سکولونو کې دا نه لیدل کېږي. پوه سکولونو ته د تحفظ ورکولو امکان موجودیت نه لري. په بلوچستان کې غیر دولتي موسسې چې د تعلیم په ډګر کې کار کوي دوی وایي چې په بلوچستان کې له هر څلور سکولو څخه درې سکولونه داسې وي چې د کلا دیوالونه نه لري، او دلته په صوبه کې و اتلس سوه ته نږدې داسې پرایمري سکولونه هم شته چې هغه چتونه نه لري. اوس د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د تعلیمي ادارو د ژمي رخصتۍ دوام لري. مارچ پر لومړۍ نیټه به تعلیمي ادارې پرانیستل کېږي. حکومت تکل کوي چې په پسرلي کې کله سکولونه خلاصېږي نو دوی د لوستونکو و مور او پلرو ته دا ډاډ ورکول غواړي چې ستاسو ماشومان په خوندي چاپېریال کې تعلیمي زده کړې ترسره کوي. صوبایي حکومت وایي چې د تعلیمي ادارو تر خلاصېدو له مخه به دغه انتظامات دوی بشپړ کړي. سرګند دی ویس په 2014 کې د نجونو په یونیورسيټي کې د دوی پر بس باندې ځان وژونکي برید وسو چې په ترس کې ولس نجونه وجل سوي وي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو زو د ډیر اسماعیل خان لوري ته چیرې چې د ګومل په هنتون د یو میاشتې لبند ورسته بیرته پرانستل شوی دی، او محصلینو استادانو ته ویل شوی دی چې د دې خپلو کلاسونو ته ورځي د زده کړو ښوونې چارې دی پیل کړي، خو تر پرون د پورې د محصلینو ډیر کم شمیر په هنتون ته ورغلی و. د دې پوهنتون د بندولو وجه څه و چې تر یوې میاشتې پورې پکې د زده کړو او ښوونې چارې ماتل وي؟ زموږ خبریال عدنان بیټنی هم د دې پوهنتون د امنیتي چارو له مسؤل سره یو مرکه کړې ده. اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
شمروز وزیر صاحب، په یونیورسيټي کې دا وخت د ممکنه حمله په وجه کم قسم سکیورټي تدابیر نیول شوې دي؟
تعارف ته ما کوم مطلب ده چې سکیورټي متعلق تاسو موږ سره دلته ګوره او وینې هغه کیمپس برې کې چونکه دلته دا هغه غټ کیمپس هم دی، او هلته چونکه فارنر هم دی او سټوډنټان هم زیات دي، او هاسټل بارډر هم تقریبا 2000-3000 پورې دی. دلته خو سیکنډ ټایم موږ سره سټوډنټان یو ڈی وی ایم هاسټل دی، نو هغه کیم تقریبا 50-60 کسان دي، او لاسټل کې تاته پته ده چې 15-20 کسان دي، زیات نه دي. هغه هم تقریبا ټول حاضر هم نه وي. د سیکنډ ټایم خو دلته داس خاص مسله نشته، او فرسٹ ټایم کې دا او فرسٹ ټایم کې موږ سره پولیس هم دی، خپل سیکیورټي والا هم ده، موږ سره ایک سروس مین هم دی، پای کې تقریبا آرمی والا ایف سی والا کسان دي، او هغه موږ ایڈجسٹ کړی دي. داسې دغه کې چې ان شاء الله داس
شمیر معلوم ده،
شمیر خو دا دي چې ما سره 19 ګارډ دي، دلته 19، او په دې کې 15 ما سره نگران عمله ده. نگران عمله کې ما سره سیکیورټي انسپکټر، او هغه سره هیډ سیکیورټي ګارډ 15 هغه دي، نو 24 هغه جوړیږي، ما سمیت 24 جوړیږي. او هغه نه پاس په وینسم کې هم او کسان سیکیورټي والا شته دي، هغه هاسټل باندې هم د شپې ډیپټي کې اوره دي، او په مین کیمپس کې موږ سره تقریبا 56 ګارډ دي، او هغه سره او کسان نگران دي، دوه پکې سپروایزر دي، دوه پکې اسسټنټ سیکیورټي افیسر دي، هلته ډیپټي رجسٹر ایډمن هغه سیکیورټي افسر دي، او موږ د یونیورسيټي او د سیکیورټي انچارج دي، هغه ډایرکټر ایڈمنسټریشن دي، هغه موږ سیکیورټي انچارج دي.
او موږ دلته وګرځېدو اکثر د تاسو چې کوم سکیورټي ګارډز دی هغه سره خبرې کړې، یو خو هغه دا وایي چې موږ نان پروفیشنلز یو. نان پروفیشنل مطلب دا ده چې هغه ټریننګز نه دی اخیستي. دویمه دا ده چې د سره کوم وسله په لاس ته هغه وایي چې دومره موثر نه ده چې هغه باندې داسې چې کوم کېدونکي حملې دي یا هغه مخه پیونی سي.
دا خبره ده، بالکل یو هدا پورې خو ټیک ده. نان پروفیشنل مینس خدای دې چې تاسو هم پته ده چې یونیورسيټي او سکولونو کې چوکیدار سیستم دی، او چوکیدار د چوک سکیورټي وي، دا هغه کار وی لالټین او کوتک، او چې د وخت داسې راغی نو اوس موږ ټوپکم ورکړی دي، او دا هغه ده چې تقریبا 2008-9 چې موږ څومره برتی ده تقریبا ایک سروس مین دي، اوس دا هغې ته دا 30 پورې دی، او باقي دا ده چې مخکې مته ته وایي چې تقریبا موږ د کم نان پروفیشنل دي، دا هغې موږ ټریننګ هم چلولی دی پولیس نه 40-40 دین، هغې سره سرټیفیکیټس دي باقاعده د ډی پی او سائن شو ده، او اوس ما بل ورځ ډی پی او صاحب سره خبره شوې ده چې کم کسان نان پروفیشنل دي، نو هغه مونږ لیست ورکړی دی ڈی پی او صاحب ته، ان شاء الله لږ ورځې کې به د هغې ټریننګ شروع شي پولیس لائن کې.
موږ بونډریوال خبره کوو کو هغه دلته زیاتره دا خبره وکړه چې یو خو ډېر ټیټ دی یا په ځینې ځایونو کې ډېر زیات ضعیف دی، بلکې دیوالونه غورځېدلي دي. بونډریوال دومره قوي نه دی چې هغه داسې قسمه حملو مخه ونیسي.
د ډی آی خان بس قسمتی دا ده چې دلته 50 نیوز اخبار چلیږي او چینلې چلیږي. دا بونډریوال چې کوم 2008 کې وایس چانسلر ایکس وایس چانسلر ډاکټر فرید خان صاحب شروع کړ، نو دلته ډېرې خبرې شروع شوې چې دا فضول پیسې لګوي او دا دومره غټ دیوال فائدہ نشته. او دا نن هغه خبره ده چې هغه دیوال باندې اوس خلک وایي چې دا دیوال ولې نشته، دا د په کار دی، دا لږ نورم غټ په کار و. هغه وخت کې خلکو مخالفت کو، اوس چې ضرورت راغی اوس وایي چې دا په کار و، مخکې په کار و. دلته ټول سیاسي گیم دی چې یو کس کار کی نو هغه پسې به ولګي چې دا غلط کار دی. اوس چې هغه زیات فنډ به راوړو نو یونیورسٹی دپاره به کار کولو، نو بس هغه به ټولو خلکو به غلط پیش کوو. اوس چې پیسې نشته اوس ټول خلک وایي چې بونډریوال نشته، اور بونډریوال نشته. خبره ده چې 310 کینال د ما سیټي کیمپس دی، 150 کینال ما سره مین دغه د وینسم کالج دی، او 10,000 کینال ما سره ګومل یونیورسٹی مین کیمپس دی. ته ماته دا وایي چې د دې بونډریوال آیا په 2.5 کروڑ روپیه باندې کیږي چې حکومت 2.5 کروڑ روپیه مونږ ته فنډ راکړه؟ د مونږ ډیمانډ دی 12 کروڑ، 12 کروڑ مونږ د سیکورټي ډیمانډ کړی چې دا مونږ ته سیکورټي لپاره پکار دی. او مونږ میگا پروجیکټ کې هم د بونډریوال لپاره لږې ډېرې پیسې شوي دي. مونږ دا وایو چې حکومت ته پکار دی چې یو سم ګرانټ راکړي مونږ ته، او که چېرته په دې کې نیګلیجنس وي په فنډ کې، نو پکار دی چې بیا حکومت د ابزرویشن کمیټي جوړېږي، پوښتنه وکړي چې فنډ راغلی و چېرته ولګېد، چېرته لاړو. حکومت هم پکار دی
انتظامیه تاسو سره په دې لحاظ څومره سپورټ کوي؟
دا غې تعاون چې دی هغه بالکل آؤټسټینډینګ دی، ځکه چې مونږ ته څو پیرې کمشنر صاحب، ډیپټي کمشنر صاحب، اسسټنټ کمشنر صاحب د هلکانو سره مذاکراتو ته روډ بندولو کې او کلولو کې، او د هغې نه پس د سیکورټي اقداماتو کتلو دپاره د دې دغه کې د سیکورټي دغه دپاره پرون هم ډیپټي کمشنر صاحب او ډی پی او صاحب راغلي، هغې مونږ ته تقریبا 47-50 پورې پولیس نفریم رکړې ده دې کیمپس ته، وینسم ته او مین کیمپس لپاره. هاسټلو باندې مونږ سره ډیپټي کی، او اوورآل مونږ سره پیټرولنګ هم کی. نو زه وایم چې د هغې مونږ سره ډېر زیات تاوان دی. او بل دا ده چې مونږ هغې نه ریکویسټ کړی چې تاسو مونږ ته مناسب تعداد باندې اسلحه راکړي، نو انشاءالله مونږ ته به هغه اسلحه هم راکړي. هغه خبره هم ډن ده.
مهرباني چې تاسو وایس آف امریکا ډیوه رادیو او ټي وی سره خبرې وکړې.
مهرباني.
قدرمن اوریدونکو، قبایلي سیمو کې اصلاحاتو په اړه ډان ورځپاڼې یو اداریه کې لیکلي دي او ویلي دي چې حکومت په قبایلي سیمو کې په اصلاحاتو باندې کار نه دی کړی. په دې هکله د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومند څېړنکارانو سره، د اعجاز مومند او د قبایلي مشر صادق شیرانی سره خبرې هم کړې دي. راځئ چې دغه ریپورت په ګډه سره واورو.
نن د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه قبایلي سیمو کې اصلاحاتو په اړه لیکلي سرخط یې دی چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو راوستو باندې اتفاق نه دی جوړ شوی. د نن اداریې نچوڼ دی چې قبایلي سیمو کې پوځي عملیات ترسره کولو وروسته پوست په سمدستي توګه په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل غوښتل، او د بې کوره شوي خلکو زر تر زره واپسۍ غوښتنه یې کوله، خو د ګورنر انتظامیه په دغه کې ناکامه ښکاري. او د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم پخوانی مشر اعجاز مومند وایي چې د اصلاحاتو عمل ډیر پیچیده کړی شوی، د ګورنر لخوا ځان له کمیشن جوړ دی، او د وزیر اعظم لخوا بیله کمیټي جوړه کړی شوی، او د قبایلي سیمو پارلیمان غړو هم پارلیمان کې بل جمع کړي. دی وایي ولې نه چې صرف د پارلیمان نه بل پاس شي او اصلاحات دي عملي کړي شي، کوم چې یو جمهوري لاره ده.
او هغه وایي چې په دې مونږ کمیټي جوړو، په دې باندې مونږ سوچ کوو چې تا ته فنډمنټل رایټس پکار دي که پکار نه دي، ته پاکستاني یې که پاکستاني نه،
د قبایلی سیمو ځایي مشران هم د اصلاحاتو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې مشران وایي چې افسیار کې د اصلاحات وشي او زوړ نظام دې برقرار وساتل شي، ولې ځینې نظر لري چې افسیار دې په مکمله توګه ختم شي او قبایلي علاقې د خیبر پختونخوا کې شامل شي. یو قبایلي مشر صادق شیرانی وایي چې دغه دواړو فریقونو ته به یو ځای کې ناستل پکار وي، او په سلا مشوره به د دې مسلې حل راوستل وي.
تاسو چې نه پسندیده انداز کې دا خبره موږ په خپل منځ کې سره فیصله کوو، او یو نتیجې ته ورسېږو. که په یو ورځ نه و، د دې ورځې د ولګاټي 3 د ولګاټي 10 د ولګاټي په خدا د کمایل د مستقبل د فاده د مستقبل خبره ده د راتلون کې نسل د مستقبل خبره ده نو په دې کې زما راه خو به دغه دي چې موږ په خپل منځ کې فهمي مشوره او اتحاد باندې خبرو
وکړو. سیړونکو وایي چې ځینې مشرانو متفق کېدل به سیاسي او پوځي چارواکو ته لار هواره کړي چې څنګه اصلاحات زر تر زره راوستل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د ګلو قدر منو اوریدونکو، اوس هم قبایلي سیمې ته یوارې بیا ځو، چیرې چې حکومت او په لنډی کوتل کې د ځایي خلکو ترمنځ د بجلی د میټرونو په باب خبرې اترې شوې دي. دا خبرې اترې کامیاب دي او که ناکامه؟ ابراهیم شنواری نور تفصیل راکوي.
قریبا دو میاشتې وړاندې د لنډی کوتل بازار نږدې 2000 دوکاندارانو په ځایي بازار کې د بجلی اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد د بلونو نو ورکولو اعلان نه پس ټرایبل ایریاز الیکټریسټی سپلای کمپنی د دغه بازار بجلی په مکمله توګه قطع کړه. د لوړګي بازار د تاجرانو تنظیم مشران ادعا کوي چې که څه هم په ګڼ شمېر دوکانونو، دفترونو او د بازار دننه ځینې د استوګنو ځایونو د بجلی میټر ډېر پخوا لري کړی شوی او یو کم شمېر دوکانونو کې اوس هم دغه میټر شته، خو دغه تاجرانو په وینا دوی به د میاشتې په سر ټیسکو له یو ټاکلې شوې رقم په بنیاد د بجلی بیلونه ورکول. خو چې کله د ورځې په کچه د لوډ شیډنګ وخت تر 30 ساعتونو ورسید او د دوی بیا بیا غوښتنو باوجود په لوډ شیډنګ کمی را نه وستای شو، نو تاجرانی چې دوی د احتجاج په توګه دغه فکس بیل ورکول قطع کړ، د کومې په جواب کې چې ټیسکو دوه میاشتې وړاندې د بازار ټوله بجلی قطع کړه. د لوړګي بازار تاجران ګیلمن دي چې د دوه میاشتو رئیس بجلی قطع کېدو د دوی کاروبار ډیر اغیزمن کړی او ورسره دوی د چخاک د اوبو نشتوالي سره هم مخ شوي. خو اوس د بجلی بیا بحالی او د لوډ شیډنګ کمولو په شد د لوړګي بازار دوکاندارانو په خپلو دوکانونو کې د بجلی میټر لګولو ته غاړه ایښي. د لوړګي بازار د تاجرانو تنظیم صدر حاجی لال رحیم ډیوه راډیو ته وویل چې د دوی بجلی قطع کول دوی سره لوی زیاتی و، ځکه چې د هغه په وینا د دوکاندارانو لخوا ورکړی شوي بیلونه به د ټیسکو ادارې په ځای د ځایي ګریډ سټیشن چارواکو شخصي جیبونو ته تلل. حاجی لال رحیم زیاته کړه چې د ټیسکو او ځایي انتظامیه چارواکو سره شو خبرو اترو کې هغه ویل تسلی ورکړی شوې چې په ځایي ګریډ سټیشن کې به د بازار د لپاره بیل فیډر جوړولو سره سم بازار د بجلی بیل لاین هم ورکړی شي او دا چې کوم دوکانداران په خپل دوکانونو کې میټر لګولو ته تیار نه وي هغه به نشي مجبورولای. د ټیسکو چارواکو په وینا هغوی ته د خپل ادارې لخوا واضح امر ورکړی شوی چې د قبایلي سیمو په تجارتي مرکزونو کې به اوس چا له هم بیړیا بجلی نشي ورکولای او د کمرشل میډرایزیشن په نوم جوړ کړی شوی دغه پلان به د واړه قبایلي سیمو په تجارتي مرکزونو او بازارونو کې لاګو کولای شي. د ټیسکو چارواکو په ځایي پولیټیک انتظامی باندې هم تور ولګاوه چې د بجلی بیلونو په مد کې ځایي انتظامی ته په تیرو څو کلونو کې جمع شوی رقم دوی ته نه دی سپارل شوی او ورسره دا چې د بجلی میټر لګولو کې هم ورسره ځایي انتظامی کومه مرسته نه ده کړې. د پولیټیکل انتظامی چارواکو د ټیسکو دغه تورونه رد کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
در من اوریدونکو او لیدونکو د ډیوه رادیو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی، خو چیرته ځای ما زموږ سره اوسی. زموږ همکار بیروز خان صاحب هم راغلی دی استودیو ته او هغوی به تاسو ته د شپه په خیر د خپرونه وړاندې کوي. او زه ستاسو قربانه مو نزه شهید
نصر کاکا.
تاسو نه دا مهال اجازت غواړو. د دې خپرونې پروډیوسر هم او زموږ همکار هم ماور جلیل و او دغه خپرونې تاسو ته وړاندې کړله. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو، سرلوړه او آباد اوسئ.